درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ده. راپورونه وایي پاکستان به راتلونکي اوری د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو کوربوي چې دا مهال په تبعید کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼ لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یوې غونډې کوربوي. خلیلزاد ویلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څېرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د زیګ مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی، خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. راپورونو کې ویل شوي دي چې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوې او هدف اعتماد جوړونه اعلان شوې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په هرات ولایت کې د برېښنا رسولو د دریو پروژو لپاره د 140 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د یکشنبې په ورځ په خبره کړي یو بیان کې د طالبانو لخوا اداره کېدونکي برېښنا شرکت ویلي چې دا پروژې د زازو افغانستان او کابل ملي شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په ټول افغانستان کې اوسیدونکي د دوبی په میاشتو کې د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي چې دوی وایي جدي ستونزې رامنځته کړې دي. په افغانستان کې برېښنا ته لاسرسی محدود دی. وروستي راپورونه ښیي چې سره له دې چې افغانستان د انرژۍ د تولید لوی ظرفیت لري، شاوخوا 80% افغانان له برېښنا برخمن دي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري، اوکراینی چارواکو وویل چې روسیې د خارکیف په ښار باندې د توغندیو برید کړی دی. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې په برید کې 11 کسان ټپیان شوي دي. اولی سینیبوف د خارکیف والی په ټلګرام کې ولیکل چې یوه 14 کلنه نجلۍ هم په ټپیانو کې شامله ده. خارکیف د اوکراین دوهم لوی ښار، روسیې سره د دغه هیواد شمال ختیځو پولو ته نږدې موقعیت لري. خبر زیاتوي چې چاودنې د کورونو شیشې ماتې کړې او ځینې خلک مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. مقامات وویل چې یوه 50 کلنه ښځه هم ټپي شوې او لږ تر لږه 200 کورونو ته زیان اوښتی. په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو د زیارونو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکي د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدل کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل. د جرمنی د خبری آژانس د رپورټ په اساس د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی دی چې امریکا ته د غزې څخه د سفر د ویزو په تاک باندې بندیز لګېدلی دی. د جرمنی د ډی پی آی خبری آژانس رپورټ ورکړ چې مارکو روبیو ویلي چې ځینو هغو سازمانونو چې د دغو ویزو په ترلاسه کولو کې دخیل وو حماس ډلې سره نږدې اړیکې درلودې. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبې په ورځ سی بی ایس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل چې موږ هغو ډلو سره چې له حماس سره اړیکې لري یا د دغې ډلې ملاتړ کوي همکاري نه کوو. روبیو دا ونه ویل چې په وروستیو کې څومره دا ډول ویزې صادرې شوي او آیا هغه ویزې چې نوې صادرې شوي هغه به هم باطلې شي که نه. اکثر کسان د ماشومانو په شمول د علاج لپاره له غزې څخه امریکا ته ځي. او د اسپانیې صدراعظم پیدرو شانسیز وایي د ځنګلونو د اور د مهارولو لپاره یې 500 نور عسکر هم ګمارلي. په ګرمه هوا کې دغو اورونو ډیر وچ شوي ځنګلونه له منځه وړي دي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس رپورټ ورکوي چې تر دې مخکې 1400 عسکر د اور د مړه کولو لپاره ګمارل شوي وو او دغه زیارونه خصوصا د ګالیسیا په شمال لویدیځه سیمه کې ستونزمن شوي دي. د اروپایي اتحادیې د معلوماتو په اساس د ځنګلونو سګنیو اورونو په اسپانیا کې 1500 هکتار ځمکه سوځلې. کارپوهان وایي اقلیمي بدلون د اروپا په ځینو سیمو کې ګرمي زیاته کړې او وچه فضا یې رامنځته کړې چې سیمې د اور لګېدنې په وړاندې زیانګالې شوي دي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به اوسي. د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګران زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم. او هله لرم ګران زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې نعمتیا وکړي. البته زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د دې ډولونه، چې د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. دویم څپرکی دریم لوست اووم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، د مادې ډولونو ته که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، ماده پر دوو برخو باندې ویشو، چې یو خالص مواد او بل هم نه خالص مواد. چې یو هم د هغوی څخه راځو، لومړی موږ او تاسو خپله په مخلوطونو باندې غږیږو چې مخلوطونه څه ډول مواد دي. د لوست په موضوعاتو کښې ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو خپله مخلوط پیژنو، د مخلوط ډولونه پیژنو، محلولونه به وپیژنو او د محلول اعضاو به هم وپیژنو او بحث به پرې وکړو. ملتیا مې وکړئ ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط وپیژنو، په مخلوط باندې وغږیږو، ګرانو زده کوونکو، تاسو په خپل کور کښې البته د خپلې خوښې څښاک برابروئ. تاسو فکر وکړئ چې د خپلې خوښې د څښاک د برابرولو لپاره تاسو کومو اعضاو ته اړتیا لرئ، کومو اعضاو ته اړتیا لرئ. یا هم په دغه مخلوط کښې، یا هم په همدغه د خوښې څښاک چې تاسو برابروئ، په دې مخلوط کښې هغه ذرات چې تاسو سره یو ځای کړي، یا هم هغه مواد چې تاسو سره یو ځای کړي، یا هغه ذرات له منځه تللي دي، او یا هم په هغوی کښې د هغوی رنګ په ټولو برخو کښې یو شان ده. د دې لپاره چې موږ او تاسو دې ته ځواب ورکړو، موږ او تاسو د خپلې خوښې څښاک انتخاب و. البته موږ د خوښې څښاک ده د ام جوس، د کیلې جوس، البته داسې نور مختلف څښاکونه دي چې موږ او تاسو یې انتخابو. نو که چیرې وګورو، د کیلې جوس د برابرولو لپاره موږ او تاسو لومړی کیلې ته اړتیا لرو، شیدې ته اړتیا لرو، بوره، قیماک، ملایی، البته مغزیانه او داسې نور دي. البته هم هغه وسیله چې په هغه کښې همدغه مواد یو له بل سره مخلوطیږي. نو ګورئ څونه و موادو او څونه و اعضاو ته موږ اړتیا پیدا کړه. کله چې موږ دا څول سره یوځای کوو، او بعد هغه چش کېږي، ټول مواد یو په بل کې حلیږي، او موږ لپاره چش جوړیږي، یو د خوښې څښاک مو برابریږي. البته چې دغه نو مواد چې یو له بل سره یوځای کېږي، موږ او تاسو وایو چې دې ته مخلوط ویل کېږي. چش ویل کېږي؟ مخلوط ویل کېږي. راځو وایو چې مخلوط څه شی ده، یا هم څه شی دی. مخلوط هغه مواد دي چې له دوو یا زیاتو توکو څخه کېدای سي چې جوړ شوي وي، یا هم رامنځته سوي وي، داسې چې د هغوی جوړوونکي توکي په خپل ځان کښې، یا هم هغه خپل خواص په مکمل ډول د لاسه ور نه کړي. دې ډول موادو ګډولو ته البته موږ او تاسو مخلوط وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، دغه مخلوطونه ګرانو زده کوونکو په زیاتو مختلفو موادو کښې هم رامنځته کېږي، او په یو نوو موادو کښې هم رامنځته کېږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مختلفو موادو مخلوطول یا که ترکیب ته یې ځیر سو، په دې تصویر کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غوښه او سبزیجات په نظر کښې نیسو. غوښه یو نوع مواد دي، او سبزیجات بل نوع مواد دي. نو ځکه ورته مختلف موادو مخلوط وایو. د کوم موادو؟ د مختلفو موادو مخلوط وایو. خو کېدای سي چې دغه مخلوط خپله په یو نوع موادو کښې هم رامنځته سي. البته موږ او تاسو وایو چې دا نوع مخلوط ته بیا که چیرې ځیر سو، د دوی موادو هغه اندازه او خواص چې ده په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت لري، یو رقم ده. د بېلګې په توګه که چیرې د لیمو جوس په نظر کښې ونیسو، د لیمو جوس په مخلوط کښې تاسو وګورئ، په دواړو جسمونو کښې، البته موږ او تاسو لیمو ده، البته یخ ده، او داسې مالګه، بوره، او یخ کېدای سي چې نور وي، خو ټولو مواد یې ټوله یو شان دي، یو نوع دي. نو ځکه وایي چې دا د یو نوع موادو مخلوط، او هم هغه د مختلفو نوع موادو مخلوط ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو په لاندې ترکیباتو کښې وګورئ، د دوی ترمنځ تاسو توپیرونه وښایست. البته زه په لومړي تصویر کښې خاوره او اوبه وینم. انشاءالله چې تاسو به هم همدا تصویر، همدغه مواد ویني. دلته موږ او تاسو د خاورو او اوبو مخلوط ده، چې د خاورو د اوبو مخلوط څخه موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه خټه رامنځته کېږي. خو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو یوازې او یوازې د شیدو مخلوط وینو، چې دلته موږ او تاسو وینو چې یوازې د شیدو مالیکولونو څخه دا مخلوط رامنځ، یعنی د یو نوع مالیکولونو یا د یو نوع موادو څخه رامنځته سوې ده، چې په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت درلودونکې ده، یو شان خواص درلودن کې ده او په لومړي تصویر کې موږ تاسو خاور او وینو البته چې دا مختلف مواد دي د مختلفو موادو مخلوط ده چې مخکې مو هم ویل چې د یو او یا هم د څو نوع موادو یو ځای کېدلو ته موږ تاسو څه وایو مخلوط وایو کېدای شي چې نور نور مختلف مثالونه هم موږ تاسو څه کړو په نظر کې ونیسو بیا هم ولرو البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو راځو د ذراتو له مخې د مخلوط ډولونه وایي دا چې موږ او تاسو خپل روزمره هره ورځ د مخلوطونو سره مخامخ کیږو د هغوی سرسروکار لرو نو مخلوط چې د ګرانو زده کوونکو مختلف ډولونه لري البته موږ او تاسو وایو چې خپل جامد په جامد کشي مایع په مایع کشي یا هم جامد په ګاز کې جامد په مایع کشي دا هم ټول د مخلوطونو د ډولونو څخه دي البته زیات نور مثالونه هم لرو ګاز په مایع کې ګاز په جامد کې دا ټول ډولونه د مخلوط ډولونه دي نو پر هماغه اساس باندې ګرانو زده کوونکو راځو خپل مخلوطونه چې دي عمومي موږ تاسو په دوو برخو ویشو چې یو متجانس مخلوط ده بل غیر متجانس مخلوط ده لومړی په متجانس مخلوط باندې غږیږو ګرانو زده کوونکو متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې کېدای شي په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي وي د څه نوع خواص درلودونکي د یو نوع خواص درلودونکي وي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو د بیلګې په توګه ښه مثال یې د چای او د بورې مثال ورکوو که چېرې تاسو په یو ګلاس چایو کښې یو کاشک بوره اضافه کړي دغه بوره د یو کاشک په واسطه سره حلوو کله چې حل کړو موږ او تاسو وینو چې د بورې خوند د همدغه ګلاس په ټولو برخو کښې په یوه اندازه سره رسېدلی دی یعنی دا چې ټوله چای څنګه خوند اخیستی دی خوش خوند اخیستی چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایي یعنې په ټولو برخو کې د یو شانو خواصو درلودونکي دي البته ښه مثال یې هم خپله د مالګې او اوبو مثال ورکولی سو که چیرې دې مثال ته تاسو ځیر ته یې موږ او تاسو یو ګیلاس اوبه په نظر کې ونیسو او غواړو چې په دې اوبو کښې یوه اندازه مالګه یا هم یو مقدار مالګه څه شي کړو حل کړو کله چې دغه مقدار مالګه په اوبو کښې حلیږي او بیا موږ او تاسو د یو کاشک په واسطه هغه حلوو په مکمل ډول سره وینو ګرانو زده کوونکو چې د مالګې خوند ټوله په همدغه ګیلاس کښې څه شوې ده حل شوې ده یعنې دا چې ټوله اوبه تریو خوند اخیستی دی یعنی دا چې موږ او تاسو وایي چې د مالګې خواص د همدغه اوبو په ټولو برخو کښې یو شان په یوه اندازه سره څه شوې ده حل شوې ده نو دې ډول موادو ته یا دې ډول موادو مخلوط ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو کېدای شي چې د اوبو او د هوا مثال هم په نظر کې ونیسو راځو ګرانو زده کوونکو اوس د دا چې موږ او تاسو خپله مخلوط وپېژند د مخلوط د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو چې دوی مختلف ډولونه لري جامد په جامد کې جامد په ګاز کې جامد په مایع کې مایع په مایع کې مایع په ګاز کې مایع په جامد کې البته دا ټول د هغوی ډولونه او یو هم متجانس مو ولوس راځو د لوس په دې برخه کښې البته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط پېژنو چې دا غیر متجانس مخلوط بیا څه ډول مخلوط ته ویل کېږي تاسو وګورئ د نوم څخه که چېرې وګورو د متجانس سره یو د غیر کلمه څه شوې ده اضافه شوې ده نو غیر متجانس مخلوطونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغه مخلوطونو ته ویل کېږي چې د دوی چې دي په ټولو برخو کښې د یو شان خواصو درلودونکي نه دي د یو شانو خواصو درلودونکي نه دي بلکې د دوی خواص دي یو له بل سره توپیر لري فرق لري کېدای شي چې د یو لوښي په یوه برخه کښې زیات اوسي په بله برخه کښې کېدای شي چې د هماغه مخلوط خواص شي اوسي کم وجود ولري چې دې ډول موادو مخلوط موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط وایو د بیلګې په توګه که چېرې وګورو خپله د اوسپنې او د شګو مخلوط په نظر کې ونیسو د اوسپنې او شګو مخلوط که چېرې وګورو کېدای شي د اوسپنې ذرات او د شګې دانې یو د بل سره یو ځای کړي کېدای شي چې په یوه برخه کې د شګو شمېر زیات اوسي او په بله برخه کې د اوسپنې ذرات کېدای شي څه شي اوسي زیات اوسي نو دغه ډول مخلوط ته موږ او تاسو غیر متجانس وایو ځکه چې کېدای په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي نه دي شګې ځلا او اوسپنې ځان ته جلا نوع مواد دي او یو هم موږ او تاسو ښه بېلګه یې خپله د خړې اوبه په نظر کې ونیسو خړې اوبه چې دي ګرانو زده کوونکو وینو چې د دوی مقدار او د دوی خواص دي په ټولو برخو کې یو شان نه ده یو هم ښه مثال د ګلدانۍ او د خاورې مثال هم ورکولی سو چې دا هم خپله د غیر متجانس مخلوط څخه عبارت دی رادو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مخلوط ډولونه وپیژندل. د مخلوطونو د توکو د بیلولو لارې پیژنو چې څه ډول کولای سو چې مخلوطونه یو له بل څخه څه شي کړو بیل کړو. په دې خو باندې پوه سولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کیږي. اوس څنګه کولای سو چې خپله د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بیل کړو؟ البته که چیرې وګورو د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کیدای شي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کیدای شي چې موږ او تاسو یې بیل کړو. هغوی څخه خالص مواد په لاس راځي چې دغه خالص مواد کېدای سي موږ او تاسو په مختلفو لارو سره لاسته راوړو، چې یا هم د هغوی څخه خپله د بړاس طریقه د ګرانو زده کوونکو چې د بړاس په طریقه باندې موږ او تاسو کولای سو یو ښه مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو. کېدای سي چې د مالګې څخه موږ او تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چې کړو مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه؟ که چیرې وګورو موږ او تاسو د مالګې محلول ته خپله حرارت ورکوو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې شدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چش کیږي د حرارت په ډول سره بړاس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښه په تل کې رسوب کوي، چې دا ډول طریقې ته موږ او تاسو بړاس وایي. په دې ډول سره مخلوط توکي یو له بل سره چش سو بیل سو. یو ښه لاره ګرانو زده کوونکو خپله د تکثیر عملیه ده چې یو په سړوونکي لوښي کې کولای سو دا هغوی څخه یا هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ او تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یوه طریقه لرو، چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې دي یو له بل سره کولای سو چې شکرو جلا کړو. چې دا سبلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای سي چې د جامد موادو لپاره مناسب اوسي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو محلولونه پیژنو. د لوست د محلولونو برخې ته راغلو، چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو. چې محلول که چیرې موږ او تاسو وګورو، موږ او تاسو وویله چې خپله متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی سو، چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي. نو په همهغه اساس ګرانو زده کوونکو، راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو، چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي، او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونمو، چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای سي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دی. چې دا هم موږ او تاسو وایي یو ښه مثال، البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای سو. دا چې خپله موږ او تاسو وایي محلل هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده ده، اوبه یو حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته بوره مالګ او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او دوهم به ګران زده کوونکو، چې موږ او تاسو ویل د محلولونو اجزاوي یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکې ماده ده، چې د نوم څخه موږ او تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپل په حل کوونکې کې یا هم په حل کوونکې ماده کې حلیږي. البته موږ او تاسو منحله ماده هم ورته ویلی سو. هغوی لکه د بوره او مالګ، چې بوره هم خپله منحله ماده ده او مالګ هم خپله منحله ماده ده، چې کېدای سي په حل کوونکې ماده کې چې شي سي حل سي، یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي او داسې نورو مواد کې کېدای سي چې شي سي حل سي. چې دې ته بیا موږ او تاسو حل کوونکې یا هم منحله ماده وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې اوس موږ او تاسو وایو چې د محلولونو په جوړښت کې آیا د کتلې مقدار هغه پایښت یې ثابت پاتې کیږي او یا که بدلون پیدا کوي. البته ګرانو زده کوونکو وګورئ، د کتلې د بدلون چې که چیرې موږ او تاسو وګورو، موږ وایو چې دوی چې دي د محلول په جوړېدلو کې، یعنی کله چې یو محلول جوړیږي، د محلول د اجزاو مقدار هیڅ وخت بدلون نه مومي، ځکه چې د هغوی د حل کېدونکې مادې کتله چې ده، د هغوی د محلل د کتلې او د محلول کتله یو له بل سره چې شي ده یو شان او مساوي ده. نو ځکه چې دوی کتلې مقدار بدلون نه مومي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د محلول کتله مساوي کیږي، د محلل کتله جمع د حل کېدونکې مادې کتله، یا هم د حل کېدونکې مادې کتله د محلل د کتلې د یو ځای والي څخه مجموعه مساوي ده د محلول په کتلې سره. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې چې موږ تاسو ارزونه لرو. په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال د مخلوط ډولونه څه دي، دوهم سوال متجانس مخلوط تعریف کړي، دریم سوال د محلل او منحله مادې ترمنځ توپیر وښایاست، او څلورم سوال د مخلوطونو د سپلیمیشن طریقه څه ډول یو طریقه وه. چې ستاسو سره به د نوټ کتابچې او قلمونه وي، تر څو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر د دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چیش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینی چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب سوی وای نو کیدای سي چې د دوی تر منځ توپیر مو نه سوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی سو، چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ، چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده، اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو، چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کښې دې برخه برخه ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فرمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فرمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای سي چې د دې فرمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولای سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فرمولونه ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب د کاربن ډای اکسایډ په نوم سره یادیږي چې فرمول یې د CO2، یعنی یو اټوم دوه کاربن او دوه اټومه اکسیجن یو ځای سوي دی، کاربن ډای اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکسایډ مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دي او یا هم کیمیاوي فرمولونه دي او هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې ده خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغو اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي. کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي، دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمېر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښېدلو نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره وي. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو میل ولري، همدغه میل ته خپله ویلانس ویل کېږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښېدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډوله عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصر ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډوله عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کېږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کېږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت مجاو تاسو اوکتیت حالت ویلی سو او یا هم پورستی کشر کی اتی الکترونیکی دل ویلی سو نو پانگه ترتیب ده یو اتوم پا خیری مدار کشی چی هر سو الکترونون وجود ولری او اتوم خپل ده اتی الکترون ده پرکول لپاره کوشش او حد سکوی تر حق وقت پوری تر سو چی دوی خونسا حالت غاره کوی او وکوالی سی چی پنتیجه کشی دوی پا خپل اخیری مدار کشی باید اتی الکترونون پورا کشی چی ده حالت ده اکتیت حالت ویلی سی او ده یوشی یادوانا باید وسی ده چی ده هر اتوم الکترونون چی دی وی کوشش کوی چی اول خپل ده اخیری مدار اتی الکترونون خامخا باید پورا کشی پانده ترتیب گران زکون که ده دورانی جدول پا لمری گروپ شی کم عناصر چی وجود لری هاوی پا خپل اخیری مدار کشی یو الکترون لری نو کلا چی یو الکترون ولری دوی او الکترونون تا ارتیا لری ترسو اته الکترونون پورا کری هاگا عناصر لکا لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم پانده ترتیب هایدروجن هم ده دوی ده جمله سخش میرل کری چو دوی پا خپل اخیری مدار کشی یو الکترون لری او و الکترونون تارتیا لری ترسو دوی اکتیت حالت پورا کری بل پا همدی ترتیب گران زکون که پا دو هم گروپ که بیا هاگ آنا سورچ بخپل مدار کشی دو الکترونون ولری وجود لری یعنی دوی بیا شپش الکترونون تارتیا لری ترسو اتا الکترونون پورا کری او یا هم اکتیت حالت اوار کری لکه بیرلیم، مکنیزیم، کلسیم استرانیشیم، باریم او رادیم چی ده هاگ آنسرون نجی چی بخپل اخیری مدار کی دو الکترونون لری خوشپش الکترونون تا ارتیا لری ترسو اکتیت حالت غوره کری او پامدی ترتیب کم آناسو چی پا اوم گروه کشی ده دورانی جدول کرال لری آوی به بخپل اخیری مدار کشی او الکترونون لری او فقط یوازی یو الکترون تا ارتیا لری چی اتا الکترونون یا هم اکتیت حالت غوره کری چی عبارت فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارگون سخ گران زکون که تاسو پا دی تصویر که تاسو وینی چی سودیم عنصر ده ده فلورین سر تعمل کوی سودیم عنصر چی ده پخپل اخیری مدار کشی یو الکترون لری خود ده فلورین عنصر چی ده پخپل اخیری مدار کشی او الکترون لری زکه چی سودیم چی ده لمری ده دورانی جدول پا لمری گروپ کی کرا لری چی موج او تاسو ویل ده لمری گروپ عنصر چی ده پخپل اخیری مدار کشی یو الکترون لری او پام دی ترتیب یو ویلانسا عنصر هم بلل کیجه او فلورین چی بیاده ده هاگ اوام گروپ ده عناصر سا خشمیرل کیجه چی بخبل اخیری گروپ کی اخیری مدار کشی او الکترونون لری او یو الکترون تا ارتیا لری ترسو اکتیت حالت پورا کری نو ده دیل پار آسان ده چی سودیم پلا یو فلیز دی او فلیزات چی و مراتا سویل و چی زیاد وقت الکترونون بایلی یا هم الکترونون دلاسور کیزک چی ده دوی اینازیشن انرژی کامه ده نو پامده ترتیب سودیم عنصر خپل الکترون و فلورین تا ورکوی او فلورین با اکتیت حالت غوره کری تو گران از دکون که پده برخی کشی موش او تاسو آیون پیشنو چه آیون هم یو لمهم و مفهومون سخش میرد کیشه آیون یو لانتنی کلمه ده چه پا پشتو که ده در پدر خاوری پر سر او سرگردان مانا لری او پا کیمیا کشی یا هم ده کیمیا پا اصلاح که هر چارلرون کی ذره یا هر چارلرون که اتم تا آیون ویل کیشه یا هم داسی کل چه ده یو اتم پا پروتونونو او الکترونونو پا شمیر کشی بی نظمی را میتسی گدوره را منتسی نو یو اتم پا آیون باندی بدلیجه او کلچ یو ده یو اتم خپل الکترون دلاس وار کری او یا هم الکترونو نیه کمسی یعنی کل ارسوم را چه دوی الکترونو دلاس وار کوی الکترونو نیه کمیجه او پا مقابل کشی یه پروتونو نه اضافه کیجه یعنی پروتونو نیه زیادیجه نو دا چه پروتون خپل یو مثبت چارلرون که زراده مثبت چارج رو باندی اضافه کیجه نو پا هم دی خاطر وای چه دا مثبت آیون ده او کله چې بیا یو اتم الکترون واخلی نو په دې وخت کې بیا پروتونونه کمیږي او په مقابل کې الکترونونه زیاتیږي چې منفی چارج ور باندې زیاتیږي نو ځکه چې الکترون خپل یو منفی ذره ده نو د آیون ته بیا موږ او تاسو منفی آیون ویلی سو مثلا د لیتیم آیون چې ده مساوي ده په مثبت یو سره او د سودیم آیون مساوي ده په مثبت یو سره د نایتروجن آیون مساوي ده په منفی درې سره په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې ده مساوي ده په منفی دوه او داسې نور مثالونه هم شته چې تاسو په دې لاندې جدول کې ویني چې ځای پر ځای شوي دي. د هایو آیونونه هم په دې ترتیب شوي دي. آیون چې د خپل په دوو ګروپونو ویشل شوي، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونه ته ویل کېږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوي وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبی آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کېږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوي وي او په کیمیاوي تعاملاتو کښې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بېلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیټ دی، سلفیټ دی، او په همدې ترتیب نایتریټ دی چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دي په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 22مې صفې څخه پیل تر 10مې صفې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی، دریم لوست، ټولګي نهم، مضمون کیمیا. زه ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمېرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي، چې ډېر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي. که چیرې د هومولوګ د سلسلې پر اساس وګورو، د دوی عمومي فورمول دی CnH2n، چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کېږي. دوی چې دي د ځینو هومولوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې داسې یې ترتیب کړو. د بېلګې په توګه سایکلو پروپان، که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسو، دا د دوی هغه د هومولوګ پر اساس عمومي فورمولونه دي. او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، او په عین وخت کښې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دي. په همدې ترتیب دا سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولی شو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بېلګې په توګه په بیوتان مرکب کړي، کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه بیا وروسته د ټولو مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو وایي چې سایکلو بیوتان ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده د کاربونونو شمېره پنځه ده په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېره پنځه او یو سایکل یې جوړ کړی ده په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده دې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره دی چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر شپږ او د هایدروجنونو شمېر څوارلس ده په همدې اساس کولی شو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو څه شو وپېژنو یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بڼه یا هم جوړښت ورته ورکړو خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته ځکه که چیرې د کاربونونو شمېرې د دریو څخه کم سي دوی سایکل بڼه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی رزو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې غیر مشبو هایدرو کاربونونه لرو چې غیر مشبو هایدرو کاربونونه خپله هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د اسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې زیات وختونه خپله غیر مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دوو برخو باندې ویشلی سو چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د اسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادولی سو غیر مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي حال دا چې مشبو هایدروکاربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي د غیر مشبو هایدروکاربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبو هایدروکاربون د نوم ANE د ورستواري په عوض کې د ANE ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د YNE ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو لکه لاندې فرمولونو کې چې موږ او تاسو وینو د ایتلین پر اساس وګوري کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپله غیر مشبو هایدروکاربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري او نامګذاري یې موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ENE کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د YNE کلمه اضافه کوو نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دي ایتان مرکب کښې د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه خو که چېرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنې کښې د ANE پر ځای مو ENE کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکینونه پېژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدروکاربونونو په نوم سره هم یادولی سو چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمېرل کېږي چې خپله الکینونو ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادېږي چې خپله د اولوفین معنا یعنی تیل جوړونکي یعنی د تیل جوړونکي په معنا سره ده چې خپله د الکینونو عمومي فورمول ده سی این H2N چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې N ته قیمتونه ورکړو یعنی د N ته قیمت ورکولو سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمېر او په همدې ترتیب د 2N پر اساس بیا موږ او تاسو کولی سو چې د هایدروجن د اټومونو شمېر لاسته راوړو چې د دې سلسلې مرکبات څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپل دوه اټومه کاربن لري او په همدې ترتیب کچیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې ان ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمېر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. کچیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو د ان پر ځای باندې کچیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې ان قیمت دوه دې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کې لرو دوه هم په همدې ترتیب فورمول کې لرو صرف د ان پر ځای باندې دلته دوه وازه کوو. کله چې مو دوه وازه کړل د کاربن ضریب په دوه کې ضربو مساوي کېږي په دوه سره د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کې مساوي کېږي په څلور سره نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربنونو شمېر دوه او د هایدروجنونو شمېر څلور او د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپک په طریقې سره. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو داسې چې خپله د آیپک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولی سو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکې وي او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربنونو د شمېر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې دوی د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی لومړی راځو د پینتان مرکب دوی د کاربنونو شمېر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره ګذاري وکړو او شماره ګذاري باید د هغه کاربن څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونې اړیکې ته نږدې اوسي نو په همدې اساس دا کاربن و دوه ګونې اړیکې ته نږدې ده د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه شماره ګذاري چې کله وسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کښې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربن نوم اخلو کوم چې دوه ګونې اړیکه پکې موجوده وي هغه ذکر کوو وروسته د ټوله اوږد زنځیر د اټومونو شمېر ورته چې مثال ټول اټومونو شمېر وایو چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کېږي لکه پینتا هیګزا بیوتان یا هم مثال دیکا نونان لومړی هغه ذکر کوو د ای این ای کلمه ور زیاتوو ځکه چې موږ او تاسو وایي دا الکینونه دي نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتېږي نو په همدې اساس موږ او تاسو کولی سو چې د ټولو الکینونو مرکباتو نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو لکه څنګه چې موږ او تاسو دلته ترتیب کړه وینو چې شماره ګذاري وسوه اور زنځیر انتخاب سو نو لومړی موږ او تاسو د شماره ګذاري هغه کاربن نوم واخیست چې وایي په لومړي کاربن باندې د ټول مرکب نوم چې شته پینتان ده صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه وایي چې په لومړي کاربن باندې پینتین یا هم مثال که چیرې بل مرکب وي په لومړي کاربن باندې بیوتین یا هیګزین داسې نور مثالونه هم ورکولی شو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکي خواص لري. ګرانو زده کوونکو دوی چې دي یا هم الکینونه چې دي د دوی د سلسلې لومړی درې مرکبه چې دي هغه د کاربن د اټومونو شمېر یې له دوه څخه بیا تر څلورو پورې وي یعنی دوی تر څلورو پورې د دوه څخه پیلېږي تر څلورو پورې یعنی تر ټولو هغه کم شمېر یې دوه دی د دوه څخه کمېدای نشي او په همدې ترتیب دوی چې دي د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دي هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي او له هغوی څخه وروسته یعنی د اوولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کېږي او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربن د اټومونو د زیاتېدو چې یعنی مالیکولي وزن یې که چیرې زیات سي په همهغه تناسب په پرله پسې توګه لوړېږي یعنی که چیرې د دوی د کاربنونو د کاربن د اټومونو شمېر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي او که چیرې د کاربن د اټومونو شمېر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دي. تاسو ګرانو زده کوونکو د ایتلین استعمال وایو چې ایتلین څخه په کومو کومو ځایونو کې استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د ایتلین مالیکولونه چې دي هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کیږي او د پولی ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپله د پولی میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي چې خپله په لانتنی ژبه کې پولی د سو یا د ډیر په معنا سره ده او له پولی ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کښې همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کښې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کښې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کښې دوی ته یا هم د تودوخې په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د پولی ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال زموږ او تاسو څخه وایي چې د سایکلو الکانونو لومړی مرکب په څه نوم سره یادېده او سایکل یې ترسیم کړئ. دوام سوال د الکینونو د کاربون او کاربون ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. د الکاینونو نوم ایښودنه ځای پاک په طریقه تشریح کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاستئ. سدیانه صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ښه را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اوسنی اټمي تیوري، چې موږ او تاسو د تیر لوست ادامه په اوسنی اټمي تیوري باندې بحث کوو چې ولسم صفحې څخه پایلېږي. اوسنی اټمي تیوري چې ښایي دا حیرانوونکې وي ګرانو زده کوونکو، چې هغه د بور نظریه چې له خپلو بریالیتونو سره له نشر څخه لس کاله وروسته هغه رد شوه، یعنی دا موږ او تاسو لپاره ډېر حیرانوونکې وه هلته په هغه وختونو کښې هم، سره له دې چې خپله د بور نظریه وکولای شوای چې خپله د یو الکتروني اټوم هغه سپکټر روښانه کړي، خو بیا هم څو الکتروني اټومونه د سپکټر په روښانه کولو یا روښانولو باندې بریالی نه شو. نو په 1910 او 1920 کلونو کښې دلته په نظري فزیک کښې دوې پوښتنې رامنځته سولې، چې هغه دوې پوښتنې ګرانو زده کوونکو، لومړۍ پوښتنه دا وه چې نور د طبیعت په اړه د دوو بېلابېلو نظرونو پورې اړه لري، یعنی چې هم څپیز او هم به نور فوتونی طبیعي یا هم طبیعت نظریه ده. خو دوامه پوښتنه بیا بېرته داسې راجع سوه چې وایي، دوامه پوښتنه وایي رڼا یا نور چې ده او انرژي، دا خپله د یو ټاکلي کچې له کوانتمي پدیدې څخه عبارت دي چې باید هغه د یوې هېرې شوې مسلې په بڼه د نیوټن په میخانیک کښې وردننه کړل شي. نو همدا لامل و یا همدې لامل پر بنسټ باندې خپله د یو میخانیک یو نوی او معاصره تیوري رامنځته شوه، چې له دې تیوري سره سم رڼا هم څپیز او هم څپیز خواص ته خپله ځان څخه ښودل او هم ذروي خاصیت لري، یعنی دوه ګونې خاصیت لري، چې دا خپله د چا لخوا په 1924 میلادي کال کښې د لومړي ځل لپاره د بروګلي عالم لخوا څخه رامنځته شول او په همدې اساس ویل چې الکترومکنتسي څپې هم ذروي او هم فوتونی خاصیت له ځان څخه ښیي او فوتونونه چې دي د هغوی د څپو اوږدوالی عبارت ده وی مساوي کیږي سي تقسیم پر لندا او په همدې اساس یې راته وویل چې ذروي څپو اوږدوالی بیا عبارت لندا مساوي کیږي ایچ تقسیم پر ایم زد وی سره چې موږ او تاسو وینو د چاله خوا د بریګلی له خوا منځته راغله او په همدې اساس خپله دغه څپی او ضروري طبیعت هم په همدې اساس موږ ته وویل چې نور هم دوګونی خاصیت د ځان څخه ښیي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د خپله د یوې کتلې د یو نور د کتلې یا هم د څپې د اوږدوالي او چټکتیا په منځ کې که چیرې یوه اړیکه موږ او تاسو ته وښودل سي نو ټولې ذرې چې دي هغوی د حرکت د اندازو مومنټ لرونکي دي. نو د څپې اوږدوالی موږ او تاسو کولای سو چې د دې فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو چې پیدا کړو یا هم په دې فورمول په واسطه سره یې محاسبه کړو. راځو په دې فورمول باندې موږ او تاسو یو مثال حلوو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي وایي د یوې راډیو او د موج اوږدوالی چې فریکونسي یې وي مساوي کیږي په یو سلو 2.5 ام هرتز سره مل. نو که چیرې دومره وي تاسو د یوې راډیو د موج اوږدوالی پیدا کړي د موج اوږدوالی موږ او تاسو کولای سو چې د دې فورمول پر اساس چې وي یعنی فریکونسي مساوي کیږي سي تقسیم پر لندا باندې دې ته یو مخرج ورکوو طرفین وسطین موږ او تاسو کولای سو چې د لندا قیمت مساوي کړو لندا مساوي کیږي سي تقسیم پر وي باندې یعنی فریکونسي باندې د فریکونسي قیمت راکړل شوې ده او دغه په ترتیب سره د سي یعنی د نور سرعت هم راکول شوې ده چې هغه مساوي کیږي په 2.10 په توان د 8 متر پر سیکنډ سره او د وی قیمت هم په یعنی د فریکونسي قیمت هم راکول شوې ده دا قیمت مو موازه کړل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دوی په دې ترتیب سره ساده کولای سو چې دا واخلو په دې کې ضرب کړو او دا تجزیه کوو لس په توان د 8 او لس په توان د 8 سره یعنی دا به مساوي سي کله چې په یو سلو 2 باندې موږ او تاسو تقسیم کړل متر د متر سیکنډ د سیکنډ سره اقتصادیږي لکه مشابهتونه دي ام یعنی متر پاتیږي چې مساوي کیږي په 2.9 متر سره. موږ او تاسو دلته د یوې راډیو د موج اوږدوالی یعنی لندا مساوي کیږي په 2.9 متر سره لاسته راوړ او همداسې کولای سو ګرانو زده کوونکو چې نور سوالونه هم په دې معادلې یا په دې فورمول په اساس باندې لاسته راوړو یا هم محاسبه کړو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو کوانتم نمبرونه وایو چې کوانتم نمبرونه پر څو نو ویشل سوي دي پر څو برخه ویشل سوي دي څه ډول تعریفوالی سو. اصلا اول کوانتم نمبرونه چې دي مختلف ډولونه لري چې یو هم عبارت د اصلي کوانتم نمبر څخه فرعي کوانتم نمبر مکنتسي کوانتم نمبر او د سپین کوانتم نمبر هر یوې دلا موږ او تاسو تشریح کوو. راځو ګرانو اول اصلي کوانتم نمبر پیژنو چې موږ او تاسو ویله چې خپله څلور کوانتمي نمبرونه وجود لري چې د یوې ریاضیکي پایلې په بڼه ځان ښکاره کوي او د اټومونو څرنګوالی او الکتروني انرژي موږ او تاسو لپاره ټاکي. نو د هغوی له جملې څخه یو اصلي کوانتم نمبر ده چې اصلي کوانتم نمبر که چیرې ورته ځیر شو په ډېر ساده ټکو سره ما تاسو ته ترتیب کړي. اول دا چې اصلي کوانتم نمبر چې د تر ټولو مهم کوانتم نمبر ده چې سمبول یې ان توري ده یا په ان توري سره ښودل کیږي او دا ان کیدای سي چې مختلف قیمتونه واخلي یا او 2 3 4 او 10 په ترتیب سره خو همیشه مثبت او تام عددونه یې قیمتونه اخیستلی شي او په همدې اساس اصلي کوانتم نمبر چې ده هغه کشکوونکی خپل نیلز بور و چې د نیلز بور په نوم سره یو عالم و د اصلي کوانتم نمبر کشکوونکی بلل کیږي یعنی دا چې اصلي کوانتم نمبر خپل د نیلز بور عالم له خوا څخه منځته راغله. پنځم داسې مهمه نقطه تاسو زده کړئ خپل د اصلي کوانتم نمبر ښودونکي چې ده یعنی د الکترونونو انرژي موږ او تاسو ته بیانوي د اټوم شعاع اړه ته بیانوي او فانویا اساس د اټوم هغه جسامت او هغه الکترونی ورزي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې وجود لري د هغه شودونکو دی. یعنی د ټول موږ تاسو ته کولی سي د چا له برکته د اصلي کوانتم نمبر له برکته موږ تاسو وپیژنو او په همدې ترتیب خپل اصلي کوانتم نمبر چې د الکترونونو هغه عظیمي تعداد هم موږ تاسو ته راشي. کوم الکترونونه؟ هغه الکترونونه چې د اټوم په هستې پر شاوخوا په ټاکلو مدارونو کښې وجود لري د هغو عظیمي شمېر موږ تاسو ته راشي. د کوم فورمول پر اساس؟ د دې فورمول پر اساس چې دوه ان مربع. او ګرانو زده کوونکو د اوربیټالونو عظیمي تعداد هم موږ او تاسو ته راشي. اصلي کوانتم نمبر چې هغه اوربیټالونه کوم چې په لومړي مدار کې څو اوربیټاله دي یو مجا... یا د اس په اوربیټال فرعي سوې کې څو اوربیټالونه دي بیا اساس څو الکترونونه په یو اوربیټال کې ځایېدلی شي دا ټول د چا له برکته د اصلي کوانتم نمبر په اساس باندې موږ او تاسو کولی سو چې لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل چې د الکترونونو هغه عظیمي شمېره شي د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو په هغه فورمول کښې ان ته قیمت ورکړو یعنی د هغوی پر اساس باندې یعنی د مدارونو شمېر موږ او تاسو وټاکو. لومړی موږ او تاسو په تېر لوست کښې که څه هم ولوستلی وه د مدارونو شمېر یعنی هغه اصلي سویه او فرعي سویه وه چې اصلي سویه کل ام ان او آر کیو ده او فرعي سویه موږ او تاسو درلوده څلور سویه وه فرعي سویه وه چې د اس پي ډي اف فرعي سویه وه او په همدې اساس خپله موږ او تاسو وویله چې دغه مدار چې ده دا خپله ان ده ان ان یعنی هغه مدارونو شمېر موږ او تاسو ته راشي. لومړی مدار دوهم مدار دریم مدار. لومړی مدار اصلي سویه نومې چې ده کا دوهم مدار اصلي سویه انرژیکي سویه د ال دریم مدار د ام انرژیکي سویه ده. په همدې اساس کولی سو چې داسې نور نور عنصرونه هم وټه اوس نو دا چې په لومړي مدار کښې څو الکترونونه وجود لري په دوهم مدار کښې څو الکترونونه وجود لري د دې فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو کولی سو چې هغه لاسته راوړو.